مشه اوریدونکو دا اوتخټک در سره ما او د مشال ریډیو په دی یو ساته خبرونه کې به تاسو ته د وکیل سلمل شینواری د فن شعر او ادب لپاره د خدماتو په اړه یو راپور درکوم. اور دن کو تاسو کله مشال ریڈیو اپلیکیشن نوی ڈاؤنلوڈ کړئ، ڈاؤنلوڈ کې او د اغه د لارې تاسو د مشال ریڈیو ټولي خبرونې په صفه او رونه توګه اوریدئ شئ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورخه تکړئ او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقہ ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات آسان شي.
نو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د وکیل سلمل شینواری د فن او ادب لپاره د خدماتو په اړه د اغه راپور چې تاسو ته په سر کې مونږ ویلو. دا راپور د مشال خبريال راشد خټک له اسلام آباد را لېګل دی. دا اوګد راپور دی او د دې په منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوک غاګ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
بندي غونه د وکیل سلمل شنواری د لنډو کیسو ټولګه ده. دا د شمیر په لحاظ د هغوی لسمه کیسه یې ټولګه ده. خدا دریمه داسې ټولګه ده د وکیل شنواری چې په افغان ټولنه کې مرمنو ته ورپېښو ستونزو په اړه یې لیکلې ده. دا ټولګه بیخي اوس اوس چاپ شوې ده. دومره تازه ده چې وکیل شنواری په خپله هم نه ده لوستې، ځکه چې هغوی په خارج کې دي او دا ټولګه په پېښور کې چاپ شوې ده او لانیکه مرغه زموږ لاس ته رسېدلې ده. د دې ټولګې او د دوی د نورو کیسو په اړه مو د وکیل شنواری سره مرکه کړې ده. راځئ چې وایو. السلام علیکم ستړي مشه سلمل صاحب، په خیر راغلی.
وعلیکم السلام، تاسو هم ستړي مشه راشد خان. سلام په خپل وار تاسو ته او تاسو د دې ارزښتناکې خپرونې ټولو اوریدونکو ته درناوی او سلامونه ډیر لری وړاندې کوم. ښاد او آباد اوسئ. مننه مولا بلنې چې مرکه در سره وکړم.
د لنډو کیسو نوې ټولګه مو مبارک شه سلمل صاحب. د هغې په اړه پوښتنې لرو تاسو نه. په لومړی د خپل ځان په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایه چې تاسو کله وزېږېدی، کوم ځای کې وزېږېدی او بیا د ژوند تیرولو لپاره څه څه کارونه کړي دي؟ اوس څه کوي؟
زه خو د ننګرهار ولایت د اسکی مینی ولسوالۍ د دولت خیلو کلی کې زیږیدلی یم. زده کړې مې ابتدایي او منځنۍ په ننګرهار میا عمر ښوونځي کې، وروسته د ننګرهار په میخانیکي لیسه کې کړي دي. بیا په شپیتمو کلونو کې د وخت شوروي اتحاد د بیلاروسي جمهوریت ته تللی یم. د مینس په ښار کې ما لوړې زده کړې کړې دي او د عسکري علومو پیداګوژۍ برخه کې ما ماستري ډیګري لاسته راوړې ده. بیا چې راغلی ما د هیواد په تعلیمي نظامي موسسو کې مې د استاد په اسمانې دندې په مخ کې وړې دي. بیا د ډاکټر نجیب الله د حاکمیت په ړنګېدو ما سره مې هیواد پریښی دی او په پېښور کې د وفا په اونیزه کې دغه اونیزه د محترم مرستیال په توګه دنده په مخ کې وړې ده. همدارنګه مې له بی بی سي سره د هغې په یو پروجکټ نوي کور نوي ژوند کې هم کار کړی دی. بیا 1999 کې کډوالۍ ته اړ شوی ما. سلوا کې 13-14 کاله اوسېږم او بیا 2000 میلادی کال کې لندن ته راغلی ما. لندن کې تر اوسه استوګنه.
بندي غونه د ستاسو نوی کتاب دی. د ستاسو د لنډو کیسو لسمه ټولګه ده، خو د ښځو په اړه ستاسو کیسې چې دي د هغې دریمه ټولګه ده. نو دومره زیاتې کیسې د ښځو په اړه یو سړی څنګه ولیکلې؟ څنګه مور پام شو چې د ښځو په اړه کیسې ولیکئ؟ ځکه چې دلته خو زیاتره د ښځو په اړه چې کیسې لیکل کېږي یا شاعري کېږي نو ښځې یې کوي. تاسو د یو سړی په حیث دا څنګه خپل وظیفه وګڼله، خپل فرض مو وګڼل چې دا کیسې ولیکئ؟
باندی کا گنا لکچ تاسی ویل زما لسما ټول گدا او په میرمنو ما په موضوع باندې دا درې ما دا او دا پښتنام ډیر پزای او خ پښتنه دا هغه کما دا پښتنه دا غزن پالنګ په خپل سری دا کیم جواب کړی دا او هغه جوابونه یار اخبار ګوم او خدای سره راشد خان چی د خدای مسلې افتون دی راست پړل موږ په ټولنه کې په تیر بیا په پښتن ټولنه کې ډیر بنیادی مسله ده. دوی ما دا چې افغان خزه په ځانګړي توګه پښتنه خزه ویریږي د ځان په باب د خپلو احساساتو هیلو غوښتنو او په دې معنی دا روان ظلم چې په تاریخ لري او له هم دوام لري چې دې په باب څه ولیکي. بل مسله دا ده چې ما د خزه له موضوع سره د هغې هغه د بربنډوالي شولیتې مسله هم یو ځای کړې ده په خپلو کیسو کې هم منعکس کړې ده چې دا هم د ښځې او د نارینه یوه مهمه موضوع ده. اهمیت یې په دې کې هم دی چې دا موضوع څومره چې مهمه ده هومره ورباندې بندیز دی او تابو ګڼل کېږي. نو ته خو پوهېږي چې حتی افغان شاعر او افغان لیکوال پښتون لیکوال په تېره په ځانګړې توګه له داسې موضوع نه په څنګ کېږي او په دې موضوع لیکلو باندې هم ویریږي هم شرمیږي. نو یوه پښتنه مېرمنه به څنګه جرأت وګاندي چې د ژوندانه دغه مهم اړخ په خپل شعر کې یا په داستان کې راونغاړي. ښځې که د خپلو احساساتو د خپلې سیکشوالیټي د خپلو په دې باندې روان تیری کې ویلی شوی هنري کولی شوی نو اوس به دا دومره بلا لنډۍ موږ چېرته لرو دی. نو ما په دې خاطر چې یو ډول دا اگر که دا مسله منې زه ډېرو یوې لویې برخه ستایلی ما خو ډېرو غندلی مې ما خو زه هغه رسالت چې وینم چې بالاخره یو څوک باید دغه مهم برخه د ښځو راوسپړي. ما د دې د خاطر هم د ښځو موضوع د کیسه کولو یوه خپله وجیبه او رسالت ګڼل دي.
ډېرې کیسې مو څنګه ولیکلې د ښځو په اړه ځکه چې کلیوانی ما کیسه سړی ولیکي یا حتی یوه ټولګه هم ولیکي. تاسو درې ټولګې د ازغن پالنګ رنځوري هیلې او اوس دا بندي غږونه درې بسته کتابونه تاسو د ښځو په اړه ولیکل د دې څه وجه وه؟
د ښځې موضوع بیا ما خبره تر ازمه چې یو له مهمو موضوعاتو ده ځکه ما درې ټولګې ښځینه موضوع جوړي. زما لپاره او د هر چا لپاره د ښځې موضوع ډیره مهمه ده په ځانګړي توګه په پښتنه ټولنه کې. زه فکر کوم چې دا موضوع ډیره لایتناهي ده او د دې ډیر اړخونه د هغې د ژوندانه اوس هم زموږ له ادبیاتو پاتې دي زموږ له هنر د نورو برخو پاتې دي چې منعکس یې کاندي. د ښځې موضوع د هغې د هنري روایت موضوع دا ډیره بډایه خزانه ده. څومره چې د ښځو ژوندانه ته متوجه کیږي والله موضوعات تر کوي هغه کیسه شي هغه شعر شي هغه فلم شي هغه انځور شي. نو ښځه ډیره مهمه موضوع ده. دا ښځه نه یوازې چې په هنر کې ځای نه لري تشه ډیره محسوسیږي. اصلن زموږ په ټولنه کې د ښځې موضوع ته هغه د نارینه سره یو ډول ځای عمومي ټولنه کې د ژوندانه په ټولو برخو کې فعال سي. دغه فعالیت یې د ټولنې په عمومي پرمختګ باندې اغیز وکاندي. په دا کې نه یوازې په ادبیاتو کې په هنر کې دا هیره ده بلکې په سیاست کې هم په اقتصاد کې د ژوندانه په ټولو برخو کې مېرمنې د خپل حق حقوقونه محرومې دي. دا ډېره مهمه موضوع ده.
خلک څه وایي د دې نوې ټولګې په اړه څه نظر لري؟ تاسو پخوانۍ کیسو ته په کتو او دا اوس نوې کیسې چې دي څه توپیر راغلی دی په کې څه بدلون راغلی دی ستاسو په کیسو کې خلکو څه نظر دی ستاسو د لوستونکو؟
د بندي غږونو ټولګې په باب خلک څه وایي؟ روغتیا درته ووایم دا ټولګه تازه چاپ شوې ده ملا ما ته نه ده راغلي نور چا ته به کله رسېدلي او همدغه تاسو ته او ډېرو محدودو د کیسې مینهوالو ته دا ټولګه رسېدلې ده او هغه دې تا لوستې ده دومره پوښتنې تا ته را ودرولې دي. لا ډېرو خلکو نه ده لوستې دا د دې کیسې په باب باندې چې دا څومره متفاوت زما د نورو کیسې د ټولګو نه البته هغه کیسې چې ما په مېرمنو لیکلي دي. نو دا به هغه وخت معلومې سي چې د د کیسی یو لوی مینوالو ته دا ټولګه ورسیږي، ویل ولی وخت ورته پیدا کړ او به ورځوي. دا چې دا ټولګه د نورو نه تفاوت تکی دی، زوب کې څو وایم، زه خو د دې د لیکوال یا خالق په اسمه نه دو کیسو د کیفیت په باب نه سم ویلای، خو کمیت په باب وایم چې دا د نورو نه په هغه باندې متفاوت ده. په شمیر ډیر دی او د موضوعاتو تنوع هم متفاوت ده، یعنی تنوع پکې ډیر ده د موضوعاتو.
ما چې ولوسته ځنه کیسې پکې داسې وي چې بېخي نه پېښېږي زموږ په ټولنه کې، کنه اگر چې ستاسو کیسې ډېرې پر ریالیزم بنا دي، حقیقت پسندي پکې ډېره ده، خو ځنه کیسې بېخي لکه ما نه دي اورېدلې چېرته چې داسې شوي وي، کنه چې مثلا یو سړی خپل ښځه خرڅه کړي یا لکه یوه بله داسې کیسې شته پکې یو څو نورې هم، نو دا مو څنګه ولیکلې؟
کیسې نور ادبي ژانرونه نه تاریخ ته او نه ژورنالیستیک رپورټونه دي چې د روغتیا او دروغ صحت او دقت دقیق معلوم شي. کیسه د عامو واقعیتونو حقیقت نه ده. دغه کومه کیسه چې تاسو یاد کړه، زه نورو دوستانو هم په دې کیسې تا ته ورته نظر ورکړی دی. د دې ټولګې البته د سریزې د خون کې تکړه لیکوال شریفه جانې په سریزه کې هم د دې کیسې ذکر او یاد راغلی دی. زه به دا ووایم چې ادب او هنر په مختلفو بڼو کې یو عام واقعیت راخلي. سره دې چې دا کیسه په کومه کې چې د یوې ښځې مېړه خپله دا ښځه خرڅوي یا پلوري، دروغ نه دي. دا د ننګرهار په یو ځانګړې ولسوالۍ کې یو عام واقعیت دی. داسې پېښې او داسې کیسې د ډېرې اوږدې مودې دې سیمه کې روانې دي. په دې موضوع باندې بی بی سي پښتو څانګې څو کلونه پخوا ځانګړي راپورونه جوړ او خپاره کړي دي، او له هغو مېرمنو سره یې مرکې هم کړي دي چې د موټر کچری او ټوپکو بدل کې نور شوي دي. خو زما ادب راشد خانه په دې کیسه کې دا نه دی چې د دې سیمې دغسې پېښې کیسه کړم. ما دې پیښو نه په الهام په ټوله کې د پښتني مېرمنې د مصیبت اور داستان منعکس کړی دی. هلته په کیسه کې د نورو ښځو داستان هم پروت دی، او د هغو کوچنیو نجونو د راتلونکي برخلیک هم په دې کیسه کې ښکاري چې همدغه پلار یې د بلې ښځې د واده په بدل کې څنګه پلوري او دوی ته څه نیت لري په راتلونکي کې. په دې کیسه کې د تیرا د پردیو ذکر هم راغلی دی چې څنګه به په پخوا کلونو کې مړوخې مېرمنې خپلو مړو په عام بازار کې پلورلی. دا کیسه د میړه لخوا د خپلې مېرمنې پلور نه بیانوي یوازې، بلکې په ټوله کې په خپله مېرمن باندې د خپل تیری توجیه یا دلایل څنګه باندې کوي. دا کیسه تر شا نورې ډېرې کیسې لري.
ځنه ځایونو کې تکراری شوې نه دي دا کیسې، مو تاسو دې ته پام کړی دی کنه؟ څه وایې په دې اړه؟ مثلا د شرق او غرب د کم توپیر چې دی کنه، چې هلته سړی چې دی انډیوالې ساتي او دلته بیا که داسې یو د کور زنانه یا ښځه یا مېرمن یې د څوک دا کارونه وکړي نو وژني یې. یو داسې یوه کیسه ستاسو په دغه کې هم راغلې وه، رنځور هیلو کې هم، او په دې کې ما بیا ولیده چې دغسې د هغې ته ورته ده. یعنی هغسې خو نه ده چې وژل شوی وي څوک، خو لکه یو سړی اراده ظاهروي چې وژنم یې که داسې وکړل. دا تکرار نه دی؟ تاسو خپل ځان دوباره تکراروئ نه؟
او زه نه پوهېږم، خو ممکن ځینې موضوع تکراري، خو فکر نه کوم چې دا به هو به هو هماغسې. زه فکر کوم چې تکرار به د ډېرو شاعرانو په شعرونو کې هم وي، د کیسه لیکوالو په کیسو کې بام وي، د فلم په دنیا کې بام وي، موضوع به یې وایي خو دې کیسو کې، خو مکان او زمان به خامخا بېل او جدایي. زه فکر کوم
دې ټولګه کې دوه کیسې ما داسې هم ولیدل، لکه یو سړی چې لګیا وي خود کلامي کوي، مونولاګ غوندې ځان سره لګیا وي. داسې کیسه که څوک لیکي نو هغه یا داسې د لیک په شکل کې ولیکي چې یو څوک چاته خط لیکي یا د بل د خولې. تاسو داسې نیغ په نیغه شروع کړی دی او نیغ په نیغه مو ختمې کړی دی، لکه څوک چې ځان سره لګیا وي یا په ذهن کې لګیا وي. دا داسې د اسلوب څنګه درته ښکاري؟ نوی غوندې نه دی چې بیخي یو سړی اول سر نه اخره پورې بس لګیا وي، او دا دغه نه لګي چې مخاطب یې څوک دی. مخاطب پته خو لګي البته، او مخاطب خو مړ دی دلته کې، او خو نه اوري چې دا کومه کیسه کوي.
دوه کیسې چې تاسې وایي په روغتیا هم چې مونولوګ دی او راوي له ځان سره غږېږي. د روایت دا بڼه په پښتو کیسه کې به یا نه وي او یا به ډېره کمه وي، خو په نړیوالو ادبیاتو کې د روایت دا بڼه ډېره عامه ده. بل دا چې د پښتو کیسه په روغتیا چې هم اوس هم نن سبا د نړیوال داستاني ادب ډېرې بڼې او د لیکوالو، البته د مشهورو لیکوالو نړیوالو، د روایت ډېرې رایجې طریقې ندی خپل کړی او لا هم ډیرای لیکوالو چې دی په پښتو داستاني ادب کې ډیر زړه انانوی کورونه کوي او لا زړو انانوی چوکاټو نه راوتلی ځکه خو د روایت هر انوی بڼه ورته ناشنا ښکاري او سوالونه ورته کیږي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس و دمه کوو او سندره اورو.
لکه باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے لکه باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے لکه باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے باران میں بسڑ خوب خوب وری دل راغلے خفگان وخ کے شب گر ٹو بشورا ٹول پش پکے خفگان وخ کے شب گر ٹو بشورا ٹول پش پکے کرن سہارا بموش میں بنو لے راغلے کرن سہارا بموش میں بنو لے راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بدل خوب خوب ورے دل راغلے
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د وکیل شنواری سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
په خوا چې د خزو په اړه تاسو کمی کیسې لیکلې په خره کې به د جنسي موضوعات ډیر زیات یا به داسې ووایو چې د زیاتو خلکو خیال دا و چې دا لوسی کیسې دي. په دې کې هغه نشته دی، هغه برمنډوالی ډیر نشته پکې، نور مسایل پکې ډیر راغلي دي. دا بدلون مو څنګه راوستو که دا دغسې په خپله راغلی دی؟ تاسو ورته پام نه دی کړی؟
اول خو دا چې زما په نورو مجموعو کې هم ټولې کیسې بربنډې کیسې نه وي. ایون میں داس کی سوا چھ چون پا وقت کیا کسی نوے مالک کلی زب کے مخکخ سوا نو زکر خلق دیر پام اور ترا وقت او بلا دا چھ پتی مت مو کیا ڈیرے کسی تقریبا نکو لو برخ پ یو پ ایون ایو بنا سیکسوالیتا یا بربن والا اخلی گورا زنی کسی کی دی چھ ایو دی وی لولے کیسا ایو دی وی لیس بین کیسا دا نو کسی خو پکې دا دې ډېر کسی دي زنه پیغام چې څنګه تاسو دا وایي چې دې کې دا برخه کمزور یا کمرنګ نه نه زه فکر کوم چې دې کې به هم ټولې برخه دې موضوع خراتمنی اړخ لګي
دا نور کتابونه مچ لیکلې دي کنه درې کتابونه خدا کا د خزو پاړه دي او کتاب تاسو نور هم دي چې هغه هم د لوند کسی ټولګي دي او مختلف موضوعات باندې دي د هغوی نمونه کله کله ته واخلې چې زمونږ اوریدونکي واوري او موضوعات راته وایي چې په هغې په کومو کومو موضوعاتو باندې کیسې لیکل شوي دي
نو چې تاسو یې ویل زما د چاپ کتابونو شمېره په باندې غوږونو باندې لس ترسي دا کتابونه دي نو زړه کلاس معلومه کتاب دی بیا پنځوس میلیونه دي چې زمانه خراب شي بل زندان دی یادونه پرهرونه دي تورۍ ماڼۍ ده بل کتاب چې د دې کتاب د مخه دی دوه سرونه دو پیکونه دي نو دا مختلف فرمونو کې او په مختلف موضوعاتو باندې دا کیسې دي سیاست په دې کې دی تاریخ په دې کې دی فساد په دې کې دی مختلف برخې دي زمونږ د هیواد زمونږ د دې ولس په ځانګړې توګه د پښتنو رواجونه په دې کې دي نو مختلف موضوعات یې راخیستي دي
په پښتو کې چې کومې خزینه لیکوالې دي خزینه لیکوالې د لنډو کیسې لنډې کیسې چې کومې خزینه لیکوالې لیکي هغوی ستاسو د کیسو په اړه څه نظر لري تاسو سره چېرته مخامخ کیږي په غونډو کې یا د لیک د لارې یا داسې ستاسو د لوستونکي د کیسو د لوستونکي په حیث یا د یو کره کتونکي په حیث یا هسې د یو لیکوالې په حیث تاسو کیسو په اړه د دوی نظر څه وي چې تاسو ته رارسي
دا به ګران نو چې زه ووایم چې زما کیسو په باب د پښتنو کیسو لیکوالو نظر مثبت تاریخ دی زما کیسې خوښوي ما دپاره به سخت دی دا خبره وکړم خو په هر صورت مانې هسې چې تاسې ګورئ د دې کیسې د بندي غږونو په شا مانې هم درې مېرمنو خپل نظرونه تبصرې په دې کیسو مانې لورولي دي او هغه دی د هېواد ډېرې مشهورې کیسه لیکوالې او کیسه پېژندونکي هم لویه تبصره په سریزه ورباندې کښلې ده څه موده مخکې زما کیسه همدا اغزن پالن او د رنجور هیرې نه یو څو کیسې چې دری تاړول شوې او چاپ شوې وه په دې کیسه باندې هم تقریبا زیاتره ویناوالې چې وې مېرمنې وې هم لیکوالې وې او هم د ادبیاتو مینهوالې او د هغوی نظر هم ډېر مثبت و او د کیسې خوښې دي خو که رښتیا ووایم زما کیسې دومره پښتنو کیسه لیکوالو ونه ستایلې څومره چې دری ژبو او یوه مجموعه خو چې تاسو اردو ته اړولې وه همدا رنځور هیلې هغه کشور ناهید المریم هم یوه مشهوره شاعره ده د پاکستان هغې خپل نظر ورکړه یو اوږده تبصره کې په دې کیسو باندې کړی دی او نو له هغې تاسې اټکل وکړه چې دې کیسو ته چې د دوی په باب لیکل شوي دي دوی په کوم نظر ګوري هو یوه خبره رانه یې رسې دا یوه ترخه خاطره هم ده او یو یاد هم دی چې ما په خپل یو یاداښت کې په یوه مجموعه کې بیان کړی هم دی یوه ډېره مشهوره لیکواله ډېره مشهوره لیکواله چې زه هغې ته په ټول درناوي نه غواړم چې نوم یې دلته واخلم ما هغې نه غوښتي وو چې ما په یوې مجموعې باندې چې نګه ټولې کیسې په مرمنو وې یوه سریزه ولیک هغې دا کیسې ولوستې او رښتیا هره ورځ به چې دا کیسې لوستې نو ما سره به د دې کیسې په باب باندې خپل ارزونه هم شریکوله او دا وعده یې راکړ ورځ چې دغه د نن اخلاص هم څه وه خو کیسې چې کله ټولې ولوستې بیا ما ته د دې الفاظ شاید هغسې نقل نه کړم خو ډېره ته وویل چې ما د کیسې ولوستې خواښې مسوې داسې یو څه ما پیدا نه کړه چې زه ووایم چې د روایت بڼه داسې ده یا کیسه داسې درسته نه ده خلاصه شوې یا دا نه کیسه لري یا دا ما کیسې ټولې خواښې سوې هم د موضوع له مخې هم د فورم له مخې د محتوا له مخې خو ما به وبخې زه د یوې پښتنې ښځې په توګه نسم کړی چې په دغه کیسو باندې سریزه وکاږم او دلته ځینې کیسې لکه تاسو چې مخکې وویل د بربنډو موضوعاتو بربنډو جملو له مخې نو یو دا نقطه چې تاسو ته یې در یاده کړم او هغه لیکوال هم داسې نه وه چې په افغانستان کې اوسېده یا په خیبر پختونخوا کې یا په جنوبي پختونخوا کې په یو بهرني هېواد کې اوسېده
یو شی چې تاسو په کیسو کې ډېر تر نظر کېږي یا کېدای شي زما ورته پام شوی هغه مکالمې دي. تاسو کیسه ټوله داسې په مکالمو کې په مخ بوزئ، پیښې پکې په هغه معنا لګې وي او مکالمې پکې زیاتې وي. کله کله خو کیسه بیخي په مکالمه پیل شي او په مکالمه ختمه شي او په میاشت کې ټوله کیسه پکې وشي. دا تاسو ارادي کوئ، شعوري ته وایي کوئ که نه دغسې درنه ولیکل شي؟
نو کیسې خو شعوري او ارادي نه لیکل کېږي، کیسې په مختلفو بڼو باندې لیکل کېږي او مختلف موضوعات اخلی. او بل د هر چا د لیکلو خپله طریقه او خپله قاعده وي. زه روغتیام ده چې کیسه په مکالمو باندې غځوم، کیسه په مکالمو باندې او ډایلاګونو باندې تصویري کوم، تصویرونه جوړوم. یا بل څوک به د فضا په جوړولو باندې یا د ډاکټرونو په ډېر معرفت باندې یا د مکان په معرفت باندې ډېر زور اچوي. نو زه دا ستاسو دا اخیستنه او زما د کیسې داسې پېژندنه درسته ده. زه کیسه روغتیا هم ده، خو په دغې نوې ټولو کې مې هڅه کړې ده چې مکالمې تر څنګ باید فضا هم کې ډېرې کرکټر په خانه باندې ما هم ډېر زور اچولی دی. د نورو ټولګو په پرتله باندې دلته دغه قاعده یعنی چې مکالمې باندې ډېر زور اچول شي یعنی نه دی اچول شوی. خو سره د هغې هم زه په مکالمو رښتیا هم چې ډېر زور اچوم او زه د مکالمو په مټ باندې کیسه په مخ بیایم او بشپړوم. دا سمه ده.
دومره کتابونه مو چې لیکلي دي، په دوی کې ستاسو د خوښې کتاب کوم یو دی چې ستاسو خپله خوښ وي او هغه کتاب کوم یو دی چې نورو خلکو خوښ کړی وي تاسو ته نظر رارسېدلی وي؟
دا خو په ټوله کې که سړی ووایي چې کومه کیسه دې خوښه ده یا د کیسو کومه ټولګه دې خوښه ده، لږه به ګرانه وي. اصلا خو دا تخلیق ایجاد څه د کیسې په بڼه، څه د شعر په بڼه، تر څو چې شاعر یا لیکوال لیکي د ده دی، بیا له دې نه وروسته چې کله بازار ته وړاندې کیږي خلکو ته په لاس ورځي، بیا د هغوی مال ګرځي او بیا نو هغوی باید نظر په ورکه چې کومه کیسه ښه ده یا کومه مجموعه ښه ده. ما دپاره او زه فکر کوم د هر لیکوال د هر شاعر دپاره د خپل هنري تولیدات که د شعر په بڼه دي که د کیسې په بڼه دي، داسې دي لکه د هغه اولادونه. نو په اولادونو کې به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې دا ښه دی او دا ښه نه دی. او اگر که دا مثال به ډېر تطبیقي هم نه وي، ځینې وخت داسې وي چې یو وخت سړی ووایي چې دا کیسه خو مولا کمزوري ده ډېره، کاشکې دا مې نه وای لیکلی. خو په هر صورت بیا هم د دې کیسې یا که شاعري د هغه شعري زما هم که روغتیا درته ووایم سخته به یې، خو په نسبي توګه یې که ووایم نو زه فکر کړم چې نهمه ټولګه مه دوه سرونه دوه فکرونه به ما ته هم ښه ښکاري. او دا کیسې چې ځینو دوستانو لوستې دي هغو هم یونیم راته ویلي دي چې دا د نورو ټولګو نه متفاوته ده او چې زمانه خرابه شي هغه مجموعه هم زما ښه مجموعه ده. البته ځینې نورې مجموعې هم دي، دا د سوری ماڼۍ هم ځینو دوستانو خوښه کړې ده او په دې باب باندې لیکنې هم کړې دي یا د بی بی سی ویب سایټ کې. نو نه پوهېږم لږ به مشکله وي که مطلق وایم چې دا نورې خرابې دي او دغه د ټولو نه ښه مجموعه ده او ښه ټولګه ده، سخته به وي. خو دو منځ کې یوه نیمه کیسه ده چې ډېرو خلکو پام یې ځان ته راوړولی دی، لکه د 50 میلیونه کیسه یا فرزان بېرېدلې نازک کیسه یا د کتاب کیسه. نو ځینې داسې کیسې هم شته چې لږ عام مقبولیت یې خپل کړی دی.
په پښتو کې چې اوس کومې لنډې کیسې لیکل کېږي د دوی د معیار او مقدار دواړو په لحاظ چې ورته وګورئ، تاسو ته مطمئن یې که نه ښې کیسې لیکل کېږي یا فوق العاده مطلب مقدار په لحاظ باندې ډېرې کیسې لیکل کېږي که لږې لیکل کېږي؟
دا مهمه پوښتنه ده خو ځواب یې ګران دی. په دې معنا چې داسې پوښتنې ته د ځواب لپاره باید د پښتو کیسې لیکنې هغه ټوله پروسه باید تکاملي سیر باید د نظر ورکوونکي د نظره تیر کړی. خو څومره چې زما معلومات زه په هماغه محدوده کې چې درته ووایم، پښتو کیسه که روغتیا درته ووایم د نړیوالې څه کې د سیمې د کیسې نه هم ډېره وروسته پاتې ده. هغه عوامل به نه یم، اما یو شی چې ډېر معلوم دی هغه دا ده چې پښتو کیسه لا اوس هم د هغې کیسې په فورم کې پاتې ده چې کله په نړیوالو ادبیاتو کې د کیسې ژانر شکل نیسی او زیگول کی یعنی دنو نسمی پیڑی دا دوی ملسی زیگی چی کلا کیسا لکن اپل کی بیا دا شلمی پیڑی دا وائلو پوری آما غا فرمون را اپل کری دی او دیری کسی ریالیزم دای کسی نوی فرمون ایم ندیا کری نوی تجربه کری او بل پیخی ساده بیان کری دی کسی فلسفی کری ندی کسی نوری بانی ندی ور کری لکا سوریالیزم یا کپکایی رنگ یا فزن جادوی ریالیزم یا نیو ریالیزم نو دای یا ورده اوس کسیم که روختیا در تاوایم چه دغا روسته و کلونو که دغا شل و دیرش کلونو که چه کما کسا پختو که لگل که گی دا هم پا کوز پختون خواه چه مخ که ده کسی ده پارا یا بیلگا و اوس آغا پتپا و لارا ده پا افغانستان که دنه نه ده کسا لیکنی زنی تجربه نوی زوانانو کلی دی چه یعنی یا امید ستا چه یا خ کیسه به پراتون کو کی کما به خو کیسه به چی چې پختو کیسه ور منی خو زلیږي دا چې کیسه د دوی په منځ کې ستال به دا زمانه زر به چی خاید سیمه د ادبیاتو برخه وګړي نړۍ د ادبیاتو برخه وګړي زنی ګوانانستا چې هغه جمله نه حیات ژوند زنی جونی دی لکه کله پسرلې صافیا ورتاک دا شي کم لیکوالان دی خو دوی په دغه عمر کې کومه محتوا چې خپلو کیسو ته ورکړي په کوم فورمونو کې چې کیسې لیکي یعنې ډېر عالي دي او د یو ښې کیسې هیله ترې کیدای شي. البته د پښتو کیسې په مشهورو لیکوالو کې یا په منځنۍ عمر لرونکي لیکوالو کې هم د ځینو کیسې عالي کیسې دي نمونهیي کیسې دي خو زه د ځینو نمونه نه اخلمه د ځینو نزاکتونو له مخې دې دپاره چې ځینې کسان پراخه پنځونې کړي مشهور شوي دي او ځینو لا کیسې لږې لیکلي دي خو ښې کیسې لیکلي دي نو یو ډول ما ته ګران هم ده دې دپاره چې یو ډول ځینې
دا مشال ډیوګرانو اوریدونکو اوس و دمکو او سندره اورو.
جانان میا دوا دسرو شنڈو دپا سسر پی فان میا دوا چاوش کی راتوں چھ جانان میا دوا دسرو شنڈو دپا سسر پی فان میا دوا وہی جانان میا دوا سر پی زوان میا دوا ہو جانان میا دوا کار کی مال را زندان میا دوا دسرو شنڈ د پاس سر پی زوان میا دوا چاوش کی رات ہوئے چھ جانان میا دوا دسرو شنڈ د پاس سر پی زوان میا دوا وہی جانان میا دوا سر پی زوان میا دوا او جانان میا دوا یو پلو می یار یو پلو می یار لونگن می پدا پل پلو پل پلو پل پلو یو وڑو کی دی پلو راواڑ راواڑ یو وڑو کی دی پلو راواڑ ملتا نامہ
چڑا گزان قربان دے سما اصلا اصلا سمش کلی جانانا زجار شملتانا ماما شڑا گزان قربان دے سما اصلا اصلا یار مینکڑم دلیلو دلائل بخاتو خال دیار مینکڑم بیاسل رات وائے تور زلفان میادوا دسرو شنڈ دپاس سر پیزوان میادوا چاوش کی رات ہوئے جی جانان میادوا دسرو شنڈ دپاس سر پیزوان میادوا وہی جانان میا دوا سر پیزوان میا دوا او جانان میا دوا راشتا وی گدا محفل دی خوشالو دے شرنگ 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 شرنگی دی بنگڑو دے شرنگ 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 شرنگی دی بنگڑو دے راشتا وی گدا محفل دی خوشالو دے شرنگ 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 دی بنگڑو دے شرنگ 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 دی بنگڑو دے جانان میتل لے دے مرا بال لے دے جانان میتل لے دے مرا بال لے دے دغرو لمنو کی کرکڑی ٹھولو میارا او جانان میتل لے دے مرا بال لے دے جانان میتل لے دے مرا بال لے دے
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د وکیل شنواری سره خپل مرکې ته دوام ورکو
د لنډې کیسې په نوو لیکوالانو کې کم په پښتو کې نوي کسان دي او لنډې کیسې لیکي د هغوی په اړه مو څه نظر دی څنګه روان دي او ستاسو پیغام څه دی ورته
ما خو مخکې دا پوښتنه ځواب کړه چې په نوي کهول یا نوي نسل ځوانانو کې داسې څه لیکوال شته دی چې د کیسې د نقد په برخه کې او په خپله د کیسو پنځولو کې ترې د ښې کیسې داسې کیسې چې هغه د سیمې د کیسې جوګه وګرځي د نړیوالو کیسې کې خپل ځان ته ځای پیدا کړه متر کېدی شي ما یې نمونه واخیسته زه واقعا د هغوی له کیسو نه اغېزمن یم زه فکر کړم که د کیسو دا شاو کې ونه وژل سي او خپل دا شوق وپالي ما ته یوه لیکواله وه نو اوس یې له په دغه شیبه کې له ما نه نوم هېر دی یعنې په پنځلس کلنۍ کې داسې کیسې لیکلې چې دا زموږ ډېرو مشرانو لیکوالو په هغه ښکلا کیسې نه شي پنځولی چې د دې د عمر دوه درې چنده کیسې لیکنې تجربه لرو ده او په ټوله کښې ووایم ځینې څوک به ځوانانو که نارینه لیکواله ما خبر نه شي په ځوان نسل کې په کیسه لیکنه برخه کې نجونې البته د شمیرې له مخې مخکښې دي وړاندې دي
په نوره نړۍ کې په خاصه توګه په غرب کې لنډه کیسه دومره بازار نه لري ناول ډېر لوستل کېږي اگر چې ناول ډېر وخت هم په لیکلو کې اخلي او هم په لوستلو کې خو بیا هم خلک ناول خوښوي او غټ غټ ناولونه لولي او لنډه کیسه داسې ډېره نه خوښوي د دې څه وجه ده چې دلته زموږ په دغه کې حالانکه د هغوی سره وخت نه وي که نه هغوی خو ډېر مصروف خلک دي هغوی ناول خوښوي او زموږ خلک چې دي دا خو داسې ډېر مصروف نه دي وخت لري خو بیا هم لنډ شی خوښوي لکه که ناول لیکي هم ناولټ غوندې ولیکي لنډ غوندې او لنډه کیسه هم لیکي ناول ته ډېر داسې زړه نه کوي اگر چې اوس ډېر ناولونه لیکل کېږي خو هغه هم د ناول په کم معیار چې دی د ناول چې کم سټنډرډ دی په هغې داسې ډېر برابر ځکه نه وي چې نه یې اوږدوالی وغومره وي او نه پکې پېښې هغه شان دغه شوي پلاټ یې چې وګورې او نورې کیسې چې کوم د ناول لوازمات دي که نه هغه پکې نه وي په نظر کې نیول شوي نو د دې څه وجه کېدی شي ستاسو په خیال
او سره دی چې په اروپا کې داستاني ادب په ناول پیل شوی دی او یو وخت چې لنډه کیسه رامنځته شوه عامه شوه عام ډېر نظر داسې و چې څرنګه چې نړۍ صنعتي ده ماشیني ده خلک ډېر کم وخت لري نو خلک ناولونه په ځای کیسې ډېرې خوښوي خو وروسته دا خبره برعکس راوخته لنډه کیسه خپل مقبولیت هغه مقام لاس ورک. لنډه کیسه چې تاسې روغتیا په غرب کې بازار نه لري، ناشران او خپرندویه موسسې هم د لنډو کیسو چاپ ته نخښه کوي. ناولونه ما ته لنډ ناولونه، یو خوا ډېر مشهور ناولونه دي که نه، دا مشهور لیکوالو لکه د کامو یا کافکا او داسې کپردای، داسې ناولونه ډېر لنډ دي او د پلور بازار یې ډېر زیات دی. خو د دې سره سره هم نه څوک د لنډو کیسو ټولګو ته درخه کوي ډېر ناشران، او نه وړو لنډو ناولونو ته. لویو ناولونو بازار اوس هم ګرم دی، البته دا زما معلومات. او د دې علت دا وښیي چې دوی باحجمه کتاب په څو یو خو د بازار په حساب باندې دوی وایي چې دا په یو ښه قیمت باندې خلک اخلیم، ځکه چې حجم زیات دی نو که قیمت ورمنه ډېری نو خلک یې اخلي. بیا وړوکی ناول چې دی په هغه که زیات قیمت دی څوک یې نه اخلي. بل داسې دی چې یو څوک چې سفر ته ځي، ناولونه معمولا خلک په سفرونو کې لولي، نو د دې دپاره چې څلور پنځه کتابه سړي سره یې ولي یو کتاب نه وي. نو یو دا علت هم دی چې لوی ناولونه خپرېدل ډېر باب دی. بل د پښتو ناول خبره تاسو چې وکړه، د پښتو ناولونه هغسې چې دي هغسې کاره او پوره نه دي، هم د خپل شکل له مخې او هم دغه ډېر ناولونه چې اوس لیکل شوي دي زیاتره داسې دي لکه لنډې اوږدې کیسې. ناولونو معیار نه پوره کوي زیاتره یې، یا تقریبا یو لوی اکثریت نه وي. او دغه علت هم دی چې دا ناولونه لوستونکي نه لري.
زمونږ د نورو ښو ښو لیکوالانو لنډې کیسې لیکلې او ډېرې ښې لیکلې، اوس چې نه لیکي یا مونږ ته خبرېږو نه کېدای شي ځکه چې چاپوي نه. د هغوی به دا خیال وي چې کتاب څوک نه ګوري، د کتاب ارزښت کم شوی دی زمونږ په ټولنه کې، یا یې کېدای شي لیکي هم نه، مونږ خو ته نه خبرېږو. خو ځنه کسانو سره چې زما خبره شوې دی چې لیکلې مې دي خو چاپولو ته مې زړه نه کېږي. تاسو یې لیکئ هم کیسې او چاپوئ یې هم، دا حوصله مو څنګه کړې ده چې داسې ډېر په مستقل مزاجۍ سره لګیا یې کې مسلسل کیسې لیکئ او چاپوئ یې؟
راشد خان، ستاسو خبره سمه ده. مشران لیکوالان چې پخوای په کوم شوق باندې کیسې لیکلي اوس کیسې نه لیکي، او کلی کې هم ستاسو خبره چاپ ته زړه نه کوي. د دې علت ډېر شیان کېدای شي. یو لاغونه دا دی چې پخوا به دوی چې څه لیکل دا به حکومتونو ورته چاپول، یو خو ورته چاپول، یو دستي دې کتاب به خپل اعتبار اخیسته، ځکه چې د یو ادارې نه به چاپېده چې هغې به دې صلاحیت لرده. نو یو ډول هغه د دې کتاب ارزښت یې لوړ بی و، هم لیکوال ته ګرانه وه او هم د هغو لوستونکو ته، ځکه هر کتاب نه چاپېده یوازې د هغه د مخې د ممنوعیت له مخې، بلکې دې د کیفیت له مخې. یو خو یې دا علت و، بل به دا لیکوال مادي امتیاز بایم درلوده، یعنی اخوزامه با دی پا بدل که ورکول که ده. دوی ملتی زاده چی دا لیکوال و لویا برخه کدوال سو، او پا کدوالی که دا دو لستون که محدود شو. دلتا نه کتاب پلورنزیشتا، نه پا پختو کتاب خانیستا، تو کورسی او دا کتابونه راونیسی. دری ملتی زاده چی مشران و لیکوالو د نړیوالو کیسو مختلف بڼې ولوستې. یو ډول د کیسو د دنیا په دې رنګینۍ کې دوی البته دا محسوسه کړه چې دوی کیسې هغسې چې لازمه ده هغه کیفیت نه برخمن نه دي. دا علت هم کېدی. او بله خبره دا ده چې دا هم یو حقیقت دی چې لیکوالان او شاعران، البته زه هغه غریب او بې وسې کیسه لیکوال او شاعران نه یادوم، مګر هم هغه چې یعنی د اقتصاد ښه درجه کې دي، یعنی شتمن دي، هغوی ته دا یو ډول نه پوهېږم، نه یو ډول ګران ښکاري چې دوی دا په خپلو پیسو باندې خپل کتاب وپلوري. په زړه پورې دا ده، جالب به دا ده، حیرانوونکي دا ده چې دوی کتاب په یوه کال کې لیکي او په څری عزت او خواري لیکي. هغه ورته سخت نه ده، خو کتاب شاید په یو کال کې لیکلی په خواري باندې، د څومره کارون نه به ځان ور باندې ایستلی. خو د خپلې دو ورځو چې البته زما هغه لیکوال هدف دی چې په خارج کې اوسي بهر کې اوسي چې د خپلو دوه ورځو یا د یوې ورځې عاید معنی خپل کتاب چاپ کړه دې ته زړه نه کوي.
خو زما پوښتنه دا ده چې تاسې څنګه لیکئ او چاپوئ دا کتابونه؟
پاتې شوه زما خبره، زه خپله د ادبیات هم د شوق سترګه ګورم او هم پنځول یو رسالت هم ګورم. زه یې کې لیکم هم خوند ته نه اخلم او که چاپوم هم په خپلو پیسو. ما ته خپله روغتیا که درته ووایم راشد خانه، د کیساب لیکل ګران دي، د کیسو پنځول ګران دي. په کیسو باندې لګښت دا ډېره وړه خبره ده. او بل په داسې یو وخت کې چې اوس کتاب صنعت لویو ننګونو سره مخامخ دی، څه په لر وطن کې او څه په بر وطن کې، یو ځای کې خو هغه دی پښتو د ورکېدو زوال سره مخ ده، او په بل کې د فرهنګ په ټوله کې د لویو ننګونو سره مخ دی. عام فرهنګ په ډېرو برخو باندې بندیز لګېدلی دی، او عام کومې برخې لکه کتابونه چې فعال دي هغې ته مختلفې ستراتیژۍ جوړې شوې دي، او چوکاټونه چې کوم کتاب باید چاپ شي کوم چاپ نه شي، او حتی هغه چې چاپ شوي دي ورځ په ورځ له کتاب پلورنځیو نه راټولېږي. نو په افغانستان کې خو په تېرو حکومتونو کې د ټولو نواخصو سره د کتاب په برخه کې یو لوی پرمختګ راغلی و. بله مطبعې فعال شوي وې، کتاب پلورنځي فعال شوي وو، د کتاب د چاپ مختلف پرندویه موسسې وې، کتاب صنعت هم حکومت پاله، عام شخصي سوداګرو پاله، خارجي بینالمسو، اوس دا هر څه په ټپه ودرېده. نو که څوک یو کتاب چاپوي په دې وخت کې، یعنې دا یو ثواب هم دی زما په نظر باندې، شاید عمره اغېز ونه لري، ځکه د کتاب صنعت له ډېرو ځایونو نه باید وپالل سي. د لیکوالو چې په خپل لګښت باندې کوم کتاب چاپوي دا به ډېره ناچیزه اغېزي، خو بیا هم د کتاب صنعت انحلال او له زوال او له ورکېدو یو څه خو یې ژغوري، او په دې کې به هغه کارګر ته به خیر ورسېږي، هغه څوک چې کتاب خرڅوي هغه ته به خیر ورسېږي، څوک چې چاپخانه یې خپله ده هغه ته به یو عاید منبع پیدا شي. نو د دې ډېر اړخونه دي. نو زه په دغه مبنا باندې په ډېر شوق باندې په کتاب په چاپ پانګونه تزلخه کوم او پیسې پور کوم.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس و دمه کو او سندره اورو.
چٹولا دنیا مینا 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 شی واڑ ماچ ٹولا دنیا مینا 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 شی واڑ ماچ ٹولا دنیا مینا 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 شی واڑ ماچ ٹولا دنیا مینا 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 شی ترکی د استرالیا او افریقه خلک خادی اوس تل د خپل خپل می کته خلک وی په یو رور دې د دنیا د دې کته خلک لری دې ستم افغان کشمیر او فلسطین شي لری دې ستم افغان کشمیر او فلسطین شي واڑ ماچ ٹولا دنیا مینا 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 شی واڑ ماچ ٹولا دنیا مینا 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 شی واڑ ماچ ٹولا دنیا مینا مینا
کې تعلیم ورو صورت خوشحالي غواړم زب دینړه باندې پورا پورا چالي غواړم کوم د بلبلانو حق په باوند مالی غواړم دا دنیا له بغز او حسد غم خالی غواړم ټول زندگی دې په خپل ځوان دي رنگین شي ټول زندگی دې په خپل ځوان دي رنگین شي واړم چې ټول دنیا مینا 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 شي
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه
د خپلو کیسو له وجې چرته ستونزې درته جوړې شوې دي چې تاسو د کوم ستونزو سره مخامخ شوي یا یو خاص کیسې له وجې یا د یو ټولګې له وجې کوم مشکل درته پیدا شوي داسې کله شوي دي کنه؟
ولې نه، یوه کیسه مې زنګونه اټکلونه وه چې زما پلانۍ مجموعه کې زړه کلا کې دا کیسه راغلې، بله د ناشناس کیسه ده، بله هم د تراشې کیسه چې زما سورې مڼې کې ده. دا کیسه د درې کیسو ما ته پوره جنجالونه جوړ کړل، ورته په مرګ هاتاب کې تاجد څه وایم داسې اردو ته واړوله قصه خو تا را ته کړې ده چې بیا مطبعې کتاب نه چاپاوه او بیا تا کتاب په بله مطبعه کې چاپ کړه او بیا د هغې نه چاپ وروسته بیا مشرق په دې مجموعه باندې څه ولیکل. نو دا شان ستن دا راځي پکې، بس زه وایم چې په پنځونه کې او په هنري لیک کې که وویرېدې نو بیا څه مه پنځو.
کیسو یو وخت کې چې نقد به کېدو، یعنی وکه ورته ووایه چې چا به ځنه خلکو ښه ګڼله او ځنه به بد ګڼل، چې سیاسي دی، سیاست پکې ډېر کېږي. نو ما چې د ستاسو د نوې ټولګه وکته نو په دې کې هم مګر چې دا د ښځو په موضوع ده خو سیاست پکې وو، څو ځایه مې ښه سیاست در نظره شو. اگر چې زما خوښېږي، زما خو خیال دا دی چې باید سیاست وي په ادب چې دی، او سیاست داسې یو بل نه ډېر لرې نه دی، بلکې دا یو چې دی دا د ژوند تفسیر کوي او بل یې رهنمایي کوي. نو په کار ده چې ادب سیاست ته یو کړکۍ ور پرانستې وي، ګوري ورته. نو تاسو په دې کیسو کې هم چې دی سیاسي کیسې وي، دا هم شعوري ډول کېږي که نه؟ دغسې په خپله وشي او تاسو په هغه نظریه یې چې مطلب ادب چې دی دا د ژوند دپاره په کار دی.
دا خو بله خبره ده چې هنر د ژوند دپاره، که هنر د هنر دپاره، که روغتیا درته زه په دې نظر یم ما ته هم په یو هنري اثر کې د ټولو نه مهم اول د هغه خپله هغه هنر دی. خو کله چې سیاست خبره کوو، دا په هنر کې ادبیاتو کې د سیاست مسله ډېره یاده شوې ده. د لایق صاحب غریب مرحوم به په دې معنی ګرمو چې د ده شعرونه چې دي سیاسي دي، د سیاست دي، د شعر ښکلا ته صدمه. خو زه په دې باور نه یم، اول موږ یو مغالطه کوو هغه شعر او شعر سره کوو سره، یعنی د لایق په اړه که بیا زه ووایم نو هغه ځینې سیاسي شعرونه دي چې هغه د هنر اوج دی که نه. نو سیاست هم لکه مخکې چې ما وویل دا سکسوالیته که نه، چې دلته تابو ده، د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده سیاست. او هنر یا ادب د ژوند انعکاس دی، د ژوند هنداره ده. نو سیاست څنګه ممکن دی چې په کیسه کې ده نه وي، شعر کې ده نه وي، او د تخلیق په بل فورم کې ده نه وي، د هنر په بل کوم فورم کې ده نه وي؟ یعنی سیاست هم باید وي. پاتې شو دا چې زما کیسې کې سیاست شته ولې نشته؟ فرضاً یو ولسمشر کیسه کړې ده، لکه کارمل په یوه کیسه کې کیسه کړې ده، د ترکې مې په بله کیسه کې کیسه کړې ده، همدار اکام د حزب ډیموکراتیک مانی ما ډېرې کیسې لیکلي دي. په دا نو ډېر تاریخ ما په کیسه کې راخیستی دی. نو زه بیا ما خبر ته راځم چې سیاست هم د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده، او حتما که څوک وغواړي که ونه غواړي سیاست به په ایجاد کې او په تخلیق کې انعکاس مومي. نو زما ځینې کسی ستا دے چی سیاسی لگا دا پاندوس ملونہ فردن تا ایو سیاسی کسا دا دیرو خلق خواہ کردے دل تا خارج کین پر خبرا سوی دا پختنو لستی دا یا جوان دیو برخ دا دی سبب نیس کی دا چی دا اونر تا داخل سنو آغا اونر دا پا دی پر لری چی تا ایو موضوع چی کسا کی آغا تم را اونری دا دا پا کی دیرا مهمت
راتلون کی کی مصبا پام کی دی تاسو یو وقت دا سے خبر شوی چی پا ناول باندے کار کوای بیا غا ناول منگو نلی دو چی چاپ شوی وی یا یو وقت مثلا دا سے کسی هم کی دی کی وہ فلم جوڑا والا تو مخیال دی نو آغا پروژه مو سنگ شوی فلم یا ناول دا مو پریخی دی کنا پا نظر کی مدی اوس هم
خب پختنا دا اکرا وو او دا پختنا تم بای بکڑی او کچی ما بخپلو راتلون کو پلانونو ذکر کرده و دا تا چې څنګه ویل د ناولونو پنځورو وعده مو خپلو لوستونکو ته ورکړې وه که روغتیا درته ووایم راشد خانه زه دغه درې کاله په دې هڅه کې یم چې زه دا د لنډو کیسو لیکنو بهیر د یو څو کال دپاره ودرومه او د ادبیاتو نورو ژانرونو یو تجربه وکړم هغه که ناول دی که یو بشپړ تیاتر دی که سناریو دی خو له بده مرغه دا کیسې زه داسې په ځان کې بوخت ساتلی ما چیز می نپریدی لکه دا دا خضو موضوع چی دا زبایم دا دا دویم مجموعه دریم زبایم چلورم موضوع میم چلورم هم طولگم یعنی یو پیندش پا کسی چی شی زبایم رازا خوام دی موضوع منی پاگ نوری کسی مولی کن لیکن نه دا لیکن راغلی پا ما منی او بل داسې دي چې ډېرې کیسې دي چې له ما سره ځنو پیښو ځنو لیدنو ځنې اورېدنو ځنې فکرونو ځنې ایډیالونو ما ستا په دې ذهن کې کیسې جوړې کړې دي او له بده مرغه ما په هماغه شیبه کې هغه کیسې هماغه چوکاټونه نه دي جوړ کړي خو په ماس کې راسره پاتې دي هغه ما بشپړې طرحې نو زه وایم چې هغه باید زه ولیکم هماغه مې بیا پرې نه دي که نه داسې هماغه که په هماغه وخت یې ولیکم بیا یې میاشت پاس لیکم حتی داسې طرحې دي چې ما سره یې پنځه شپږ کاله ژوند کړی او بیا ما هغه کیسه کړې دي نو زه وایم دا دي هغې ته یو ډول ځورېږم چې دا ولې دا طرحه کیسه نه کړم نو یو دا غټ علت دی بل داسې دي چې ځینې ځانګړې مجموعې زما په ذهن کې شکل ونیسي لکه یوه موضوع فرضاً د هغه ده چې زه ورمنې اته نه لس کیسې لرم نه یوازې دا چې ویم چې باید دې موضوع باندې حتماً څلور پنځه نورې کیسې ولیکم هغه کیسې زما په ذهن کې جوړې شوې دي لکه د سندرو موضوع د سندرغاړو موضوع اوس په سندرغاړو لکه مخکې چې موی چې ناشناس یعنې ما ناشناس یو ډول کیسه کړی دی همدغسې ما په ذهن کې ګرځي چې زه احمد ظاهر او د سندرغاړو مختلف اړخونه څه ژوندي مثالونه دي چې هماغه مثالونه زه غواړم چې هغه د ټولو سندرغاړو یو هنداره شي لکه دا د ناشناس کیسه دغسې پلانونه او دغسې فکرونه ما نه پرېږدي چې زه هماغسې چې مې ویلي وو چې زه به ناول لیکم زه به ننداره لیکم او یا به زه سناریو لیکم هغه زما معنی ګرځېدلې دي خو امیدوار یم چې کار رقم وي نور زه به کیسې یو وخت لپاره د هغوی لیکل ودرومه او دا ناول چې یوازې ما نه دي ویلي زما نه دلته چې څوک پېژنم ماته بهرنیانو ماته هم څو ځلې ویلي چې ته ولې ناول نه لیکې د ناولونو طرحې راسره دي دوه درېو ناولونو شروع یې پای یا تعنوانونه یې امیدوار یم چې نور په دغه کال کې د یو مجموع دو مجموع وروسته دا کیسې ودروم او لکه کیسې لیکل پرې هم نه ږدم نو باید د دو سره په یو وخت کې باید البته ما دپاره به ګرانه وي خو د ناول د لیکلو تجربه هم وکړم
په مخه مشه سلمل صاحب ډېره مننه مونږ ته د وخت راکولو
تاسو هم په مخه ښه ګران راشد خان بیا هم ډېره مننه د بلنې نه او د دې مرکې نه
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو د وکیل شنواری سره زموږ مرکه تاسو واورېده اوس خپل قربا راشد خاټک ته اجازه ورکړئ د خدای په امان.